افغان ولس مشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت پیغام کې له سوله ییزو لارو هدف ته رسیدل مشروع امر بللی، د افغانستان د سولې عالي شورا سولې او سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدو په اړه یو پریکړه لیک باندې رای واخلي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. زه اجملند یم او د ازادۍ راډیو په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم. د دې خبري سات خبري مطالب تر ډیره په افغانستان کې د سولې په روان بهیر راڅرخي. د سیمې او نړۍ خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه له کوزه وړاندې کوي. الکوزه صاحب، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهمه مسله څه ده؟
ولیان صاحب، یو مهم خبر ده چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده باندې کار کوي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. یو بل مهم خبر ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده.
دوستانو، مخکې له دې نه چې جانقه الکوزه د سیمې او نړۍ خبرونه درا واوري، د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی نه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او بخوانی ولسمشر ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي چې د حکومت مشران به په ټول توان هڅه وکړي چې اندېښنې راکمې کړي. او وسلوالو مخالفانو په زابل کې پر عامو وګړو ډزې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ښاغلی غنی نن د خوست وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته تللی و او په دې اړه وویل:
څوارلس کاله کوښښو چې موږ وغږېږو بریالی سیمې، نو اول قدم واخیستل شو. په 15 ورځو یا درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وشي.
ولسمشر غنی همداراز پر قومي مشرانو، دینی علماو او د مدني ټولنې پر فعالانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو اترو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي د حکومت مشران به په ټول توان هڅه وکړي چې اندېښنې راکمې کړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د ملي وحدت حکومت به هڅه وکړي له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. د اجرایه ریاست خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم حاضر وو او د افغانستان په تازه او مهمو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره به خبرو کې ویل چې په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته وړنو او د پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. او وسلوالو مخالفانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړي او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي چې د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور وویل دا پریکړلیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کومو چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د برېټانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویتو صلاحیت لري د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیلو امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیلو ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په عین حال کې رویټرز آژانس د صنعتي او ایتلافي منابعو په حواله وایي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت وایاند وای ایران ته سفر په نظر کې ده خو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمني ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تېره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ خو د سعودي په مشرۍ ائتلاف بیا هم پر حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانکارو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کویت لوی سالنوال د شیاګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژون کې په می چاودنې له 9 مشکوکو څخه یوولسو ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو 2 تنه دا مهال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی وه. د جون د شپږویشتمې ځان وژون کې حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کویت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 6 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي ول. د جرمني وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې په خوانه 49 کلن ساتونکو په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمني د شمالي ښار لیونبورګ محکمې نن اوسکار ګروینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور ده په 1944 کال کې د لږ تر لږه 300,000 یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخواني افسر خپل اخلاقي ګناه منلی او هغه مهال به یې د هغو بندیانو شیان او پیسې اخیستلې چې کم ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1950 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1,000,000 زیات کسان چې اکثر اروپایي یهودیان ول وژل شوي. دا کمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا نیول آزاد شوی و. اوکران وایي د هیواد په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو وژونکي حملې کړي چې د فبروري میاشتې ورباندې راهیسې تر ټولو ناوړه حملې دي. په دې حملو کې په 43 ساعتونو کې 8 تنه اوکراني عسکر وژل شوي او 14 ټپیان دي. د اوکراین امنیتي شورا نن وویل د مینسک د تړون له لاسلیک وروسته په تېرو 3 ورځو کې دا د اوکراین په خاوره تر ټولو سختې بمباری وي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د راتلونکو 2 ساعتو لپاره په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30 ده. په کندهار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ورځ دی. د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. په هرات کې اسمان ځای ورځ اټکل شوی دی. د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ورځ دی. د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 90. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19 ده. اسمان یې ځای ورځ اټکل شوی دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 13. اسمان یې ځای ورځ. او په بامیان کې هم اسمان ځای ورځ دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ او خبرونه مو اوریدل او همدارنګ نجيبه زمان و چې د هوا د حالاتو اټکل هم در واورو. د دې خبرونه په پاتې خبري مطالبه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی خوست تللی دی او هلته ویلی چې تر راتلونکو 3 اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي.
اول قدم واخیستل په 15 ورځو یا 3 اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وس.
لا خو څخه د نوموړي په سفر او څرګندونو ریپورت لرو. دا بام واوري په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د اختر په مناسبت پیغام کې له سولې زلارو هدف ته رسیدل یو مشروع امر بللې. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې هواري لپاره د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي. افغان چارواکي وایي ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په تازه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای د کانفرنس په بریاو او اقداماتو او پاکستان سره په اړیکو او نوو پرمختګونو خبرې کړې دي. همدارنګه به واوري چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابره کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. دا پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د ځینو مهمو جګپوړو قمندانانو په ګډون 14 کسان وشړل دي. او د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو پریکړه لیک ته رایه ورکړه. دوستانو زموږ غږ لاساده رادیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو دریونې پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. د چې د خوست په ورستیو دوو مرګونو پیښو کې د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره دی ولایت ته تللې. یوې غونډې ته ویل چې حکومت د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې قرار قرار دا خبرې په یوې پروسې بدل شي. له خوست د اساده رادیو خبریال نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تراتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوست ته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
خو چې موږ وګغېګو بریالي سیمې نو اول قدم واخیستل په 15 ورځو یا درې اونۍ منځ کې به ان شاء الله تعالی دومره کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې، یو چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل، دوم دا و چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري سیاسي مخالفت طالبان افغان دو خارجه نه دي، هر ستونزه چې لري په کاغذ باندې واچي. افغانستان آرامي غواړي، ټوله دنیا ما اجماع ته راوړي چې افغانستان باید د همکاري سایي
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد وباله. ده وویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته یې په څرګنده ویلي چې یاد حکومت له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نااعلام شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویلي دي چې 14 کاله وو تاسې موږ سره په نایلام سوي جنګ کې زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا 3 کال کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سره خلاص ده، د غره د کانالو د بزګرانو د شپونکو په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نه سیال کېدلی. خامخا به سوله راځي که 10 کال نور جنگ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د سولې د وروستیو خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. دې خبرو کلی یوې خوا د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هیلې راټوکوري، بل لوري ته خلک د دې پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی د خوست ولایت ته په یو سفر تللی او هلته یې په یوه غونډه کې په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په راتلونکو دوه درې اونیو کې به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې وروستی تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه یې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډې همکارۍ ټینګار کړی. په دې اړه زموږ یو رپورټ د خپرونې په وروستیو کې اورېدلی شي. اوس هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو په د طالبانو سره د خبرو په تړاو د پاکستان په همکارۍ یو بل رپورټ ته راځو. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمینه برابره کړه، خو افغانان تر اوسه هم د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریځ کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي په رښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تېره بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کېږي مشر اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ترسره شوو خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسېدلی چې نور د هغه ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره یې ورڅخه کار اخیستی؟ رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي رپورټ خپور کړی. نوریاس نوري مهمې برخې ته راوړي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره یې په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې، وایي تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینې برابرولو سره یې دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوه لوړ پوړي چارواکي چې د سولې په پروسه کې دخیل دي وایي د جولای په اتمه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ او د کورني استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورې ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینې منځګړیتوب د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درکړی چې په افغانستان کې جګړې په خپل د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل د جنرال راحیل شریف لپاره افغانانو ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویټرز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په ملاړي په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد په رښتیا د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی، موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که په رښتیا په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړي دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځ چې د دې هیواد په ناارامه شینجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس په افغانستان کې د امن او ثبات په برخه کې جدي دی. یو ډیپلومات رویټرز ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پوځ په مشرتابه کې بدلونونه هم د افغانستان د جګړې له ختمېدو سره مرسته کوي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پوځ کې یو شمیر ځواکمنې کړۍ شته چې که د سولې پروسه پر کابل د نوې ډلې نفوذ محدود نه کړي د هغې له ملاتړه به په شا شي. دی وایي پوځ نه غواړي چې د ټولو هغو ډلو ټپلو له ملاتړه لاس واخلي چې د دې هېواد د ګټو لپاره په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي تر څو چې د افغانستان حکومت هم ورته اقدام ونه کړي.
دوستانو و موردل چې که څه هم پاکستان وایي چې په وروستیو کې د افغان حکومت استازو همدارنګه طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړې، خو په افغانستان کې ګڼ افغانان لا هم د پاکستان پر هڅو او نیت شک لري. په تیر رپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکو دوه درې اونیو کې به وار بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. همدارنګه د طالبانو مشر ملا عمر په خپل یو اخترس پیغام کې د سولې لاره هدف ته د رسیدو لپاره یوه مشروع لاره بللې.
په داسې حال کې تاسو په افغانستان کې د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ آیا فکر کوئ چې له جګړې پرته په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې د سولې له لارې دواړه لوري سره پخلا شي او کیبني؟ موږ ته زنګ ووهئ او په خپل نظر مو راسره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1550. بله شمیره مو ده 0992 205. یو ریپورټ راخلو تر دې وروسته ستاسو ټلیفونونو ته راځو. شمیرې بیا درته وایم 0999 203 1550. بله شمیره مو ده 0992 205. بل ریپورت هم د سولې سره په تړاو دی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په خپل یو وروستي پیغام کې د سولې له لارې هدف ته رسیدل مشروع بللی دي. افغان چارواکي همدارنګه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي د طالبانو د دې لیوالتیا چې د سولیزې حل لارې سره یې لري هرکلی کوي. اسدالله الدین له کابله نور تفصیل دروړي.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکاره توپیر لري، او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل که طالبان د بې باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي ډېر به وستایل شي.
سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر بشي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري، یعنی بې باوري په باور بدله شي. بناءً موږ د داسې حرکت چې هغه د سولې د پروسې پلوي په کې وي د هغې تقدیر کوو، د هغې حمایت کوو او د هغې نه ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستول شوی ویل شوي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنگیده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته پکتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ییز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابیلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې یو خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داس حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود هم په دغه سی حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغه اساس شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوي دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتګ دپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادایي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربیره دوی په خپلې وسلوالې مبارزې هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یوه بله ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي، او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کېږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده ترنستی شي دي، مګر هیڅ واده په دې معنی نه دي چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي، ځکه چې د جنګ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه دا تر اوسه پورې هغسې شاید باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازی نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې پروانو خبرو کې باید بشري حقونه تر پښو لاندې نشي او په یادو خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د دوی نظر هم در سره شریکو په یو رپورټ کې. خو مخکې له هغې نه لژمنې سره سم تاسو ته راځو، تاسو په افغانستان کې د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، دته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او نظر مو راته ووایئ. ستړی مشي، په خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني وکړئ نظر مو راته وایئ.
تاسو ته سلام شوم، الله پاکدې وکړي چې نوروز خیر تر شي او په خیر روانه.
مهرباني، تاسو ته هم ښه وخت.
او جنای ټول مسلمان تاسو ته ورکړي چې کوچنی اختر مبارکي وایم او هغه کله روزا اوس قبول شوی وي. په دې باندې مو خبر شو چې طالبانو مشر امیر المؤمنین د دایره راډیو ته هغه پیغام واستول او چې یو کې لیکل کړی ویل دي چې موږ د افغانانو سره هغه وکړو وکړو. په دې باندې ډېر خوشاله یو او نه پکې وکړ چې سره وشي او د سره باندې باندې نړۍ مسلمان ته یو نه کا
خپل نوم راته واخلی، خپل ځای مو راته ووایي او خپل نظر هم. پښتون صاحب ستړی مشي خپرونې ته، مهرباني وکړئ موږ د تا نظر ته غوږ یو.
عمل زما نظر په دې باره کې دا چې سوله خو واقعي کشیری واقعي سوله راشي د افغانستان خلکو سولې د تیږې دا یو نیک قدم دی، یو نیک عمل دی. خو خوشبینی لرو، خو په زمن کې خبره بلم ده دا په خدای چې دا پیغام چې راغلی دی چې لس مادي لري او لس مادي په لس مادو کې نه مادي پر سولې راڅرخي. خدای دې وکړي چې دا پیغام واقعا د ملا صاحب وي او د ته منصور وي، واقعا د ده وي. نو که چیرې دا پیغام د دې د افغانستان خلکو ته خوشبینه دي او یو خبره چې موږ په ملت په اظهار کې راڅرخي، خدای دې وکړي چې پاکستان هغه قدم چې اخیستی دی صادقانه وي او بیا د افغانستان په مقابل کې دوکانه رول ونه لوبوي، دوه مخې سیاست ونه لوبوي. او خدای دې وکړي چې طالبان خپل په مابین کې کوم اختلافات چې لري هغه هم سره حل شي. خدای دې وکړي چې طالبان خپل په مابین کې سره وشکري نه، که چیرې دوی مستقلانه قدم پورته کړي د افغانستان خلک ورته خوشبینه دي نو لا هم وصولې ته
ډېر زیاته مننه. پښتون صاحب بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او نظر مو راته ووایئ په افغانستان کې د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟
السلام علیکم، زه رحمان دین کابل ولایت شکر دی سلام تاسو کلی نه تاسو ټول اوریدونکو ته سلام کوم او د وخت مبارک ټول وطنوالو مسلمانانو ته وایم. سولې خدا خو ډېر ښه کار دی. سولې اوسې خو موږ د سولې د خوشبینو خدای یو کې چې د شنیزې لکه د ترجیح په دوران کې پاکستان باندې بیرغ ځکه وو نشتی او هغه ورکه بیرغ د بیرغ پریښل خبرو ته نه چې دغه هغه دوه تفاضا کړی او بیرغ کته کوي او ځکه خدای یو کې چې دا سولې موږ د سولې سره مخکې د سولې خبرو په کې مخکې او انتقاد ونیول چې دا سولې خبرې هغه چې دا د حکومت والا موصوله ولې نه د پاکستان څخه جواز شته سولې وکړي او موږ دې شو دې ډېر خوشاله او خیر دې
ډېر ډېر زیاته مننه. موږ هم پام دې
د خپل حکومت او خپل رسول د موجوده حکومت او رسول شنه او قضا کوم.
ډېر زیاته مننه. موږ هم در سره د اصول درتلو په هیله کې شریکو کنه. دوستانو د تاسو سوې سمسونه هم راخلو. د کونړ ولایت نه بلوڅ صافه وای ک چیرې په واقعیت کې مجاهدین د شخصي ګټو نه لاس واخلي په افغانستان کې سوله حتمی راسي. بل اوریدونکو عبدالوکیل د کندهار نه وای الله تعالی دې په افغانانو کې سوله راولي او د دې روژې وخت په مناسبت د خدای دې خلکو دعاګانې قبول کړي. قاری هستی خان د هلمند نه وای د طالبانو د مشر ملا عمر نه مننه کوم چې د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیر آغا کندهار نوای زه د روانو چارواکو نه غواړم چې په سوله کې صداقت وخی. یو بل اوریدونکی د هلمند نه وایي، زه دوست محمد یم او د هلمند ولایت نه دا سمس ته راستوم. دی وایي د طالبانو سره جوړه نه کیږي، د ده په نظر دلی کې پاکستان زموږ دښمن دی او دښمن سره دوستي امکان نه لري. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک نه وایي، ټول افغانان د راتلونکي سولې دپاره سترګې په لاره دي او موږ هیله من یو چې په هیواد کې به مو سوله ټینګه شي. دوستانو دا ستاسو سیموسینه و. د خپرونې په بله برخه کې به د افغانستان په اړه په مطالبو سربیره د سیمې او نړۍ مسایل هم درسره شریکوو. خو اوس 4:30 بجې شوې. جانقه الکوزی په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو درې اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د حکومت مشران به د اندېښنو راکمولو لپاره په ټول توانه هڅه وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ. د ملي وحدت حکومت به له هغو ګواښونو سره مقابله وکړي چې د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی، له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. او د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په مسجد کې د جون د 16 ځان وژونکي په چاودنې له 9 کسانو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده.
دوستانو اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د تیکواندو د فدراسیون د مسولانو او لوبغاړو تحسن یې ولسمي ورځ ته ورسید. د تیکواندو د ملي ټیم مربي بشیر ترکی چې له تحسن کوونکو څخه دی، ازادي رادیو ته ویل چې نن به د بدني روزنې د ریاست سرپرست د دوی خیمه ته ولاړ شي او یو هر اړخیزه پریکړه به واوروي. هغه زیاته کړه چې د اولمپیک د ملي کمیټې، بدني روزنې او د ولسي جرګې د ځوانانو او سپورت کمیسیون د چارواکو تر ناستې وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې یوازې د یوې جنرال اسمبلی جوړېدل د تیکواندو د فدراسیون ستونزې هوارولی شي. د ښاغلي ترکی په وینا دغه غونډه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړ شي، خو تحسین کوونکي به د کوچني اختر ورځې هم په همدې خیمه کې تیر کړي. له تیکواندو څخه په یو بل خبر کې به واوري چې نن به د تیکواندو د نونی حالان جام رمضان سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون مدیر غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به 200 لوبغاړي په دریو برخو کې سره مسابقه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د سهار 10 بجو څخه پیل او د ورځې تر پایه به دوام وکړي. د ښاغلي رباني په وینا د دې سیالیو لومړی، دوهم او دریم مقام ګټونکو ته به مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکول شي. وروستۍ خبر دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مناسبت سیالۍ پیلېږي. د بدني روزنې ریاست وایي د هیواد په هغو ولایتونو کې به دغه سیالۍ ترسره شي چې امنیتي وضعیت ښه دی. دغه ریاست وایي چې دغه سیالۍ د اختر د لمانځلو او د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې دغه ریاست ویلي و چې د اختر د لمانځلو لپاره به په کابل کې په څو سپورتي برخو کې سیالۍ جوړې کړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبری سات خبرونه ته غوږی. زموږ خبرونه هر روز د سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د دې خبری سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر غنی او پخانی ولسمشر حامد کرزی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو، د شانګهای د وروستۍ کانفرانس او د پاکستان سره د تفاهم لیک په برخه کې د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په یو بل ریپورت کې بواوري چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په زابل ولایت کې پر عام وګړو ډزې کړې او 15 تنه یې وژلي دي. پاکستانی پوځي چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي هوایي بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو د ځینو مهمو جګپوړو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه څوارلس ترهګر وشل کیږي وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالي بندیزونو د لرې کېدو په پریکړه لیک رای واخلي. او دا ولسمشر اوباما او د میرمنې میشل اوباما د لومړي ملاقات په اړه یو فلم جوړیږي. په دې موضوع باندې هم یو څه درسره شریکوو. دا روژې د مبارکې میاشتې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په وروستۍ لیدنه کې د چارواکو په وینا د سولې پر روانو خبرو د شانګهای د کانفرنس په لاسته راوړنو او اقداماتو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
دواړو مشرانو پروسانو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په تراوړنو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې رستنی پرمختګونه شوي دي، او د پاک له دولتمند جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث چې د دواړو خواوو د قیمت وړ وو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې په اړه موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د دغه حکومت له شمیر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې په اړه چې ویل کیږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګونګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې ښایي د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه وروستیو څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمیر مشرانې د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول، خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمن د شاندیدنې کتنې پخوانی او دوامدار دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخواني او وسني ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتل ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاری او همفکری پیدا سوی و ډیر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شته چې دوی وکولای شي له بل سره کښینی، خپل فکرونه او موضوعګیریانی مطرح کړي او هماهنگی ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمن پخواني اړیکی ډیر خول، خو ویل کیږي چې د ولسمشر غنی بهرنی سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څول چې د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلاف کرخه وایسته او لریواله پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزي که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو په نوم یو کمیټه وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید بشري حقوقو تر پښو لاندې نشي او په یادو خبرو کې د ښځو ته هم ګډون ورکړل شي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ یو اعلان خبره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینی ساپی اداسې ولوسته.
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقوقو د ښځو او ماشومانو حقوقو ارزښتونو تر پښو لاندې نکړي. موږ ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا یې د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 1 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې له اختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کره ځای او نیټه نه ده پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو 2 یا 3 اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه یې زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه داد ورکړې چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی و. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې وروستی تروریستي برید په سختو ټکو غندلی. همدارنګه پاکستاني چارواکي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې د لوړپوړو وسلوالو په ګډون 14 کسان وشلي دي. او د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مسلو ته ورشو، د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ژوند پر داسې اړخ چې ښایي ډیرو ته په زړه پورې وي فلم جوړیږي. ودا چې دا فلم جزئیات سدي، فرشته جلال زئی په استودیو کې دلته دی. بیا
ان صاحب، د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې پر اول ډیټ فلم جوړوي، دا د هالیوډ فلم جوړونکو نو ته اول کده اوریدونکو ته د ډیټ کلمه تشریح کړه چې دا په پښتو کې څنګه وایو.
نو زه به ورته دومره وویل شم چې ملاقات یا د دوی غلمړنی ملاقات د بارک اوباما او میشل اوباما په لمړنی ملاقات باندې فلم جوړیږي.
یعنی ډیټ ته ملاقات
وایي. ملاقات ویل شو که څنګه دقیقه ترجمه وي خای مشکله یې، خو وکولای شو چې ملاقات
به خسته مله. هالیوډ وایي چې دوی به ډیر ژر دغه فلم خپور کړي او غالبا دا فلم حتی کیدای شي مخکې ته دی چې ولسمشر او سپین مانی تخووزی خپور شي. باراک او میشل اوباما په 1909 اتیا میلادي کال کې یو غرما د ډوډۍ خوړل لپاره په رستورانت کې سره ولیدل او بیا د فلم لیدو ته سینما ته ولاړل. له هغه ځایه د دوی د ګډ ژوند سلسله پایل سوه. ګارډین ورځپاڼه وایي چې د باراک او میشل اوباما د دغه اول ملاقات پر ورځ باندې د جوړیدونکو فلم نوم به ساوت سايد ود يو وي او د دي رومانټیک فلم لمړي اکسونه پر انټرنیټ خبره سي او د ګارډین رسپانی یو مقاله هم ور باندې خبره کړی دا او د دغه اول ملاقات پړه د باراک اوباما او میشل اوباما د خبرې ولند برخه هم خبره سوي ده.
It was a
whole day, actually. We spent the whole day together.
سره ورځ وه. برکه څه کوله چې د خپل شخصیت بیلابیل اړخونه راته معرفي کړي.
Guys out there, it impresses people. It shows.
He showed his cultural side, and then we took a nice long walk.
اول د شیکاګو د هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړو او هلته مو بیا ډوډۍ وخوړه. ډېر ښه ځای و. ډوډۍ هم خوندوره وه.
او بیا له هغه ځای څخه د میشیګن اوینیو په امتداد وګرځېدو. اول د فلم لیدو ته ولاړو.
نه، اول قدم وهلو ته ولاړو او ښه ډېر وخت وروسته بیا د فلم لیدو ته ورغلو. ښه فلم و.
او ډېر جالب فلم و چې ډېر ښه فرهنګي رومانتیک اړخ یې درلود او په هغو ورځو کې نوی راوتلی و. زما لپاره ډېره ښه ورځ وه.
انصر د امریکا د ولسمشر د هغه د میرمن خبرې مو واوریدي. اوباما کله چې خپل میرمن اول وار ولید د امریکا په ترټولو معتبر پوهنتون هارورد کې د حقوقو او د اول کال محصل وو. په عین وخت کې د شیکاګو په یوه دارالوکاله کې همکاري کوله چې په دغه دارالوکاله کې میشل اوباما د رئیس وه. باراک اوباما او میشل رابینسون په 1992 میلادي کال کې واده سره وکړ. امریکایي اکټر پارکر سایورس چې په فلم کې به د ځوان اوباما په رول کې کار کوي ویلي چې د ده لپاره د دغه رول ترسره کول د فخر ځای دی. انصاب زه اوس له تا څخه یوه پوښتنه کوم چې که مثلا د افغانستان په دولس مشرانو کې د کوم یوه د ژوند په داسې رومانټیک اړخ باندې د فلم جوړولو خبره سي، نو څوک په داسې رومانټیک ولسمشر وي چې فلم ورباندې جوړېدای سي؟
نو زه خو به دستي درته څه ونه شم ویلی، خو ول نه، په افغانستان کې ګڼ داسې شخصیتونه شته دی چې همدارنګه چې په ټولنه کې ځلیدلي دي، د هغوی د ژوند نور اړخونه هم کیدلی شي چې نړۍ ته او نورو خلکو ته په زړه پورې، که ولسمشرانو کې نه وي، په وزیرانو کې وي، په نورو چارواکو کې وي. په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان هم د مرګ ژوبلو پر ځای باندې دا ډول خبرونه ولرو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفا 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان په ورستۍ کې په خوست ولایت کې تروریستي برید په کلکو ټکو غندلې او له پاکستان، افغانستان او سیمې څخه د تروریزم درې خو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پر ګډو همکاریو ټینګار کړی. په پیښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکو ټکو غندلې او یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبه پر ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 3 افغانان ووژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان، 12 تنکي زلمیان او 3 میرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشنۍ ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللي دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې د مالا کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربته د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري، د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کېږي. د یادونې وړ ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې 100 کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
او سم دا خبرونه ورسته رپورت راخلو. دا هم دا د ایران د اټومي پروګرام په اړه دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو پر پریکړه لیک رای واخلي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات تراوري.
سپینه ماڼۍ وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه و نږدې شوي، خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل،
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ وویل، موږ هیڅکله هم د اوس په اندازه وروستۍ موافقې ته دومره نه و نږدې شوي، خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د 15 هیوادو د استازو نظر څرګندوي. دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې سوي دي. موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې د ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنا نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندي ماري هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شایي نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون وویل چې له ایران سره مذاکره آسانی یا ساده نه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم ستاسو یو څو نور اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی د فیضان په نوم له کندهار لیکلي، سوچ یو بهرنی په افغانستان کې وی ګومان نه کوم چې سوله راشي. غمی د کندهار د میوند ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې ویلي، زما زړه ته نه لویږي چې په افغانستان کې د سوله راشي، زکار اورس په سلګونو کسان شهیدان کیږي. او یو اوریدونکی د محمد آغا په نوم د غورک ل ولسوالۍ نه ویلي، د طالبانو مشر ملا عمر د کور ودانی چې بل اخرې سولې ته زړه خکړ. دوستانو زموږ خبری سات په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې واوري. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 موریدل کیږي. هغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وشي. نوموړي دا څرګندونې نن په خوست کې کړې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په تازه لیدنه کې د سولې په خبرو، د شنګهای د کانفرنس په لاسته راوړنو او د پاکستان سره په اړیکو او نوو پرمختګونو خبرې کړي. او ټاکل شوی چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د ملاتړ په اړه په یو پریکړه لیک رای واخلي. دوستانو، اوس هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی. له د سره په ځینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. یو انسان باید څه ډول روژتی واوسي؟ یوازې خولې بند کړي خوراکونه کې او که یوازې څو عبادتونه پکې اضافه وکړي؟
نه، د روژې هغه خدا د مقصد چې روژه کې سړی تقوا اختیار کړي، یو د نظام الاوقات جوړ کړي. څومره کارونه د دنیا کارونه چې نورو میاشتو کې کوي، انسان باید هغه روژه کې لږ زره کم کړي. دا میاشت باید عبادت ته ورکړي. او یو دا خو مطرح نه ده چې سړی بس د خولې روژه وي نور شر څه کوي. انسان باید د سترګو روژه وي چې نه محرم ته ونه کتل شي، او د لاسونو همداسې روژه وي، او د خپو روژه وي انسان چې بد ځایونو ته بد مجلسونو ته پ لاړ نه شي. او د خولې روژه دغه ده چې خپله چې بعد خبرې او چا سره جنگ جګړه مجموع کې دینه سره ځان وساتي. نو دا د نور میاشت سره ډېر توپیر لري په دې باندې چې انسان
تاسو ویل جنگ جګړه باید ونه کړي. دا جنگ جګړه سي کوي د روزې په میاست کې ځان داسې نیسي چې یعنی ما روژه نیولې ده او چاته په غوسه یې.
دا اصلا د روژې هغه په مفهوم په کیفیت باندې پوه شوی نه دي چې د روژې څه مفهوم ده او روژه څه ته وایي. یو قسم داسې خلک وي چې هغه روژه عادتي نه شي، او یو قسم خلک وي چې هغه د عبادت په نیت نه سي. نو الله تعالی فرمایي حدیث قدسي کې چې روژه زما ده او زه به اجر ورکوم. لکه لمونځونه هم دي، روژه او نور عبادتونه، حاج هغه هم دي، الله عبادتونه خب د بالواسطه دي، او روژه چې ده پخپله الله تعالی اجر ورکوي. دي حدیث قدسي ده. نو خبر ده چې درکم خلک د روژې په هغه مفهوم باندې پوه شوی نه دي. عادتي راشي چې روژه د روژې میاشت ده، روژه ونیسي، اساس سرات اساس د کړنې وړنې چې مخکې کوي د نور میاشتو کې هغه پروژه کې تکراروي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې روژه چې اول شپه وي شیطان ټول د تړل کیږي. نو سوال دلته پیدا کیږي چې بعض خلک دلته هم د شیطانۍ کارونه کوي. نو دا خدا منه چې لکه شیطان ویتل شي، خو دا دې هغه د نور میاشتو هغه څه شیطانۍ سرات چې پدې کې وي، شیطان کوشش پکړي هغه عادت چې د پدې کې وي په دې میاشت کې هم د تر سره کوي. نو داسې خلک چې د روژه په مفهوم دي پوه شي چې روژه کې باید سړی څه وکړي. او روژه د تقوا لپاره چې سړی په تقوا دار شي. الله تعالی فرمایي یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چې تاسو دې باندې تقوا دار شي، یعنی روژه نیول الله سړی په دې باندې تقوا دار کوي چې سړی دې باندې متقی شي. نو داسې خلک چې داسې د کړنې وړنې کوي، جنگونه کوي او جګړې کوي، بعد الفاظ تیروي، په کور کې مشکلات جوړوي او وهل ټکول کوي، دا خلک اساس عادتي روژه دي. او نور څه به باندې پوه شي چې
دغه میاست د بخښنې او د معافرت میاست تاسو یاد کړل. او دا داسې دا ځینې لوی کچه کوي په افغانستان کې خلق یو تربل کینه پالی، جنگونه کوي، یا په عموم کې د وسلواله او د حکومت ترمنځ جنگی پکې، یعنی دوی په دې میاس کې خلکو ته غروغ او رز نه ور کوي. مونږ په 13 روزه کې پکتیا کې خبر درلود 210 کس یوازې روزي په میاش کې وزل سوی، واغام خلک د بازار وسیدونکو دا وجل سیو د دې پاره.
ما مخکې خپل خبرو کې د ټکی اشاره وکړه چې زموږ خلک اساسي لامل دغه ده چې تقوا نشته زموږ خلکو کې، یعنی دی الله نه یې نشته. کله چې د انسان دی الله نه ونی یریږي، نه به پروژې باندې غبنده سامل چې په بوزه کې کړه پروژه کې مزه کوي، الله نه یې نوي. دا د تی شکل نشته چې روژه ده. روژه نو سره که بعض خلک مزونه 15 وخت مز کوي، او د عادت او عبادت تر پرخښ کالاتی کوي، راځي مسبهیم وخت مز کوي، مزګر وخت مز ده. دی الله نه یې نشته ځکه د مړی کېږي، د وجل کې کړه څوک دی الله نه یریږي. او تقوا ځان کې راول لکه الله چې د فرمایي چې تاسو باندې زه روژه نه سند تاسو د پرسکړې دي خاطر چې تاسو تقوا دار شئ، نو متقین شئ. نو اساسي لامل دار، اساسي لامل زما په نظر سره چې زر چې روایم چې کله چې انسان کې تقوا نه وي، دی الله نه یې نه وي، دا هر څه کوي د مړیم کوي د وژلم کوي د الله نه چې سړی را راشي نو په دا روژه میاشته نبی له صلوات سلام فرمای استقبال رمضان بن مسلم عموماً طریقه دا و چې کله به رمضان راتل یو ورځ مخکې بده خطبه کوله سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په روژه کې یو نپلی عبادت چې الله تعالی د په فرض د بدلوي او یو د فرضي عبادت چې په یو چند د بدلوي پروژه کې نو همدغه سړی ته په دغه میاشته کې ګناه کول مړی کول او د شکنځلې کول غلا کول دغه الله تعالی ډیر د دې زجر دی وعید دی په دې کې چې انسان الله تعالی ډیر دی باندې کړوی او عذابونه ورکوي دا د روژې مبارکه میاشته دی رحمت او د مغفرت میاشته دا سیمیاش کې کول جنگونه کول یا قطرونه کول دا خو د انسان او د مسلمان شنه ډیر د بعید دی نو ما درته اشاره وکړه اساسي لامل ان شاء الله زما په نظر سره او دا د چې دی الله نه یې زموږ مسلمان کې وسنشته دی اسه ټول شکر زموږ عادت اخیستی دی چې روژا د لمز ده خو له بنده کړی نور بس هغه څه عمل چې پکړ دی هغه دوی نه کوي چې پروژې کې وشي د څه چې د روژه تقاضا او شریعت تقاضا وي
دا خلک چې زموږ استاسي غږ اوري د اسلام حکم څه دی ورته او استاسي غوښتنه ترې څه ده چې هغه په جنگ کې خیل دی
اسلام حکم خدا غدا چې الله تعالی فرمایي چې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نو دی الله حکم دا چې د انسان وژل او د مسلمان وژل او د نور خلکو د اهداف لپاره او خصوصا د مبارکه میاشت کې دا باید د ترسره نشي نور باید وحدت اتفاق اتحاد وشي او د خلکو ته بعد مفاسد چې کوم رمستکی دي شان ته باید لمنونه ویل شي نو الله حکم خو واضح حکم ده چې بس د سیمهشتو کې جنگونه کول او دا په کارونه دي از ما خپل وختنه ده دی ولسخه او د خلکو څخه کار څوکوي چې په داسې میاشت کې د الله عبادت وشي او بې وزله خلکو سره او ناتوان خلکو سره کومک وشي بس زموږ د ټولو ولسخه ده چې جنگونه څخه خلاص واخلي او الله نه ویریږي او الله ته ځان تسلیم کړي صحیح هغه صحیح معنا سره ځان مسلمان او مؤمن جوړ کړي چې زموږ ټول مشکلات ان شاء الله به ختم کړي
مننه
تاسو نوم لري مننه